آن شنونده باشید.
د ماخام او بجه دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر اتو بجو د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي، خو لمړی په موکړی خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د کونړ ولایت د پیچ درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی، خو چارواکي وایي چې د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په ځنګلونو کې لا هم اور بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمی وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطې او رضاکاره ټیمونه هلته تللي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د لامل په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست ولایتونو په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یووړل. ترکی رسنیو له دې هېواده د 230 تنه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې ویل شوي دي چې دا افغان وګړي د ترکیې له بېلابېلو ښارونو څخه ایستل شوي. د چارواکو په وینا دا هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي وو او یا یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې وایي د سږني کال له پسرلي راهیسې شاوخوا 90,000 افغانان چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته ایستل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو پر روانو خبرونو کې راځي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د ډبرو د سکرو د صادراتو د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکوي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د مالیه وزارت د یوې خبر پاڼې په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء د اقتصادي کمیسیون د پریکړې په اساس له هیواده د صادرېدونکو ډبرو د سکرو د فیټون په ګمرکي محصول کې $15 او د فیټون سکرو په خپله بیه کې $15 کموالی راځي چې ټول $40 کیږي. د خبر پاڼې له مخې دا پریکړه د غبرګولي په 1.5 شوې او د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. د افغانستان د ډبرو د سکرو ډیره برخه پاکستان ته ځي چې د انرژۍ وږی دی. استرالیا د اوکراین سره د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت د مرستو نوې بسته اعلان کړې. د مرستو په دې کڅوړه کې 70 پوځي موټر هم شامل دي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز نن په کانبیرا کې په یو خبري غونډه کې د مرستو اعلان کړ. له دې سره پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د هیواد ته د استرالیا د مرستو اندازه 528 میلیون ډالرو ته لوړه شوه. د البانیز په وینا د اوکراین خلکو د روسیې د ناقانونه غیر مواجه او غیر اخلاقی ارغل پر ضد خپل میړانه خوده لیده. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په یو ویډیو کې لیدل شوی چې د دفاع وزارت د ادعا له مخې نوې ده. دا لکه چې د شویګو د لری کېدو په هدف د واګنر د ملیشا ډلې بلوا په یوې موافقې سره پای ته ورسېده. لومړی ځل دی چې شویګو په یو ویډیو کې رات سرګندیږي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په دې ویډیو کې چې نن خبره شوې دل کېږي چې شویګو خپل یو همکار سره په الوتکه کې د پرواز په حال کې دی. په ویډیو کې هیڅ غږ نه اوریدل کېږي او په کره توګه دا هم څرګنده نه ده چې دوی څه وخت او کومه سیمه لیدلې ده.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونی د زما حق دی ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی همکاري طاهر روشان کوي. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. بشري حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې د 14 مادې لمخه د قانوني سن نارینه او ښځینه پرته له محدودیت په خپل خوشه د واده کولو او کورنۍ جوړولو حق لري. په دې ماده کې راغلي دي چې واده باید د دواړو لورو په آزاد او بشپړ رضایت تر سره شي. ورسره راغلي چې کورنۍ د ټولنې طبيعي او بنسټیز واحد دی او د ټولنې او د دولت لخوا د ساتنې حق لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په افغانستان کې نږدې 40 سلنه نجونې له 40 کلنۍ څخه مخکې ودیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخکې ویلي چې د طالبانو دا پریکړه چې له نجونو او ښځو د کار، تعلیم او د ژوند په نورو برخو کې د هغوی د ګډون حق اخیستل، نجونې د جبري او کم عمره ودونو، تاوتریخوالي او ناوړه ګټه پورته کولو له خطر سره مخامخ کوي. پر دې خبرې کوو چې څه کېدای سي چې حکومت تر قانوني سن کښته ودونو مخه ونیسي او کورنۍ په دې برخه کې څه کولای سي چې نجونې د کم عمر ودونو ته اړ نه باسي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې آغلې صبرینه حمیدی او آغلې هدیه امیری ګډون کوي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی حمیدی، لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکم، په افغانستان کې تاسو په نظر باندې شدي څومره له دې حق څخه برخمن دي چې په خپل خوښه باندې د ځان لپاره د ځان د ژوند ملګری وټاکي؟
اول قدم کې تاسو او د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې. او رزوق د ازدواج ته چاغ د ازدواج د لپاره کوم د واده د حق لپاره البته کوم شرایط ټاکل شوي، خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې د افغانستان قوانین سویا او د هغه اسنادونه چې د افغانستان دولت هغه ته ژمن پاتې چې تاسو اشاره وکړه، د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه او د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون، د ماشوم د حقوقو قانون او د ټولنیز او فرهنګي حقوقو قانون هم درنګه ستیدا او د دې ترڅنګ د دیاله سوا پینځه غنا پریکړه لیکو د ملګرو ملتونو پراته پر دې باندې خپل د افغانستان قوانين، البته اساسي قانون هم د مور او ماشوم تحفظ ته حمایت ته او د بقا او انکشاف ته د ماشومانو تمرکز زیات کړی، درنګه په مدني قانون کې شرایط ازدواج او او د واده او د اخته نکاح ټول معلومه. خو بدبختانه ویم چې په تیر کې هم ډیر داسې موارد راپیښ شوي دي، ډیر بیلګې موجود دي چې د کوم را ماشومان ودونه، اجباري ودونه، د دې ترڅنګ د ماشومانو خرڅوم، هغه د واده شرایط په ځینې سیمو کې دا هغه مسایل دي چې هغه د واده د کوم شرایط چې هغه اسلامي اساساتو مرته ټاکلي دي، ځکه په هغه کې اول مثلا د رضایت مسله ده، د دې ترڅنګ د اهلیت مسله ده، د بلوغ مسله ده، په اهلیت کې او سات د واده د حق ده چې ډېر د سه ډېر پیښې مونږ لرو چې دغه شرایط پکې هغه نه دی رعایت شوی او پاملرنه او توجه ورته نه شوی، او دې مختلف عوامل او مختلف آباد لري. په هغه وخت کې مثلا ناوړه دودونه د دې په وړاندې یو خاندو، د اقتصادي مشکلات د مسایل په وړاندې بل خاندو، د دې ترڅنګ د انجونو مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د کار د حق نه ممانعت ځینې سیمو کې دا خاندونه چې د واده د حق په وړاندې څنګه یو مشکلات رامنځته کړي، اته د کورانو یو افکار په بعضی مواردو کې چې ډېرې مواردو کې لیدل شوی دي چې د عرف او عاداتو د مخې چې مثلا ماشوم منجنې په دوه د پخت ورته د بدل موضوعاتو مثلا په بدو کې ورته دا هغه مسایل چې خاصه توګه زیاتره قرباني د دې به اوناسه طبقه و او نش کول نه چې د دغه مشکلات او معضلات په اساس باندې هغه د واده د حق شرایط او حق د نکاح شرایط په سم باندې نریایت کیدل. مثلا د رضایت مسله په نظر کې نه نیول کیده، د سن مسله په نظر کې نه نیول کیده، دلته اجباري ودونه، د بلوغ مسله چې خپل اسلامي اساسات په دې باندې تاکید او تمرکز کړی دی، او د واده د حق د پاره د افغانستان قوانینو کې د نجونو لپاره مسله د 14 کلنې عمر او د هلکانو لپاره 13 کلنې، همدارنګه فقهاو به د بلوغ مسله خو به اتفاق په دې باندې شوی چې 15 کلنې باندې تیول تصرف پلار کولی شي یو ولی خپل د کورنۍ غړي الور پاک نه نکای او چاته ورکی په مونږ لیدل چال سبه ډیره پلارونه او چې مثلا هغه موتاد او هغه په ناوړه مال باندې غوښته او هغه خپل نونه خرڅولې پاک نه نکای او چاته ورکولې د پیسو په مقابل کې دا ستونزه او مشکلات د واده د عقد په وړاندې او یا هغه ارکان چې د واده د پاره تعین شوي د هغې په وړاندې ستر خنډ و چې بدبختانه اوس دا ووایم چې دغه کوم بندیزونه چې نوې حاکمې ډلې رامنځته کړه او سیستماتیک شکل باندې د احکامو د فرامینو وضع د نجونو د وناسو طبقې محرومول عقد د تعلیم نه عقد د تحصیل نه د سالمه تفریح نه مثلا عقد د صحت نه عدالت ته لاسرسی په برخه کې دا مسایل نورم باید چې دغه فقر د کچې لوړوالی اقتصادي ستونزې دا راز ودونو او دغه راز عقدونو ګراف نور هم لوړ شي نو دغه ستونزې چې ما ورته اشاره وکړله نور به پرېږدم بعدي پوښتنو ته ستاسو ټوله د خبرو رشته زه په لاس کې والم اوس نو وایي چې دوی په خپل سر
د دې مسایل نورم دي چې هغه ته وګورئ شه. ډیره مننه اغلې حمیدی. اغلې اميري تاسو خبر پښتنه وکم د اغلې حمیدی خبرې تاسو واوریدلې دوی ځینو اغوستونزو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې نشه زور سره مخامخ دي او د دوی د پروړاندې هغه خندونه چې د دې لامل کېږي چې دوی په کوچنی عمر باندې ودیږي. تاسو خزمه پښتنه دغه د لکه مخکې چې یادونه هم وسوه د افغانستان په مدني قانون کې د جنو د ودونو قانوني عمر 14 کال او د هلکانو 13 کال دي او د نړۍ په غنو هیوادونو کې بیا د جنو او هلکانو د واده قانوني سن 13 کال دي. ستاسو په نظر اوسنی محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د شوز پر وړاندې رامسته کړي دي چې د کار او تعلیم حقونه دي او لدوی څخه اخیستل سوي دي ستاسو په نظر څومره د کوچنی عمر د ودونو لامل کېدای شي؟ لکه څنګه چې حمیدی ته
اشاره وکړه دې په خبره تاسو ته وایم چې دا لکه څنګه چې طالبانو د ښځو په وړاندې د تعلیم او د کار په وړاندې ممانعت کړی دی ممانعت کوي او دا به د مشکلاتو ګراف لا لوی هم نوره هم زیات کړي چې تقریبا په دې وخت کې په همدې پوهنتونونو همدې هغه کې طبیعي د جنکیان ډېرې حد جنکیان دي چې پوهنتونونه نیمایي کې پاتې شو نو دا هغه قربانیان دي چې د دې د نه د طالبانو په د کوم ممانعت سره د دې قربانیان کېږي یعنی جبري ودونه کېږي او همدارنګه د ځینې شاغ چې دي زمونږ خویندې چې دي په کوم عمر کې چې ورځي دي دا اوس اکثره مونږ په داسې یو ساحه کې ژوند کوم چې هلته مونږ په خپل سترګو دا حال ګورو یعنی په مثال توګه ویلی شي چې وای اوس نه وظیفه شته او نه تعلیم شته نو ولې ناسې باید د خپل لورګانې ورکړو ځکه چې نه مونږ د انتظار د تعلیم د تعلیم څخه هم بې برخه شو هم د کار څخه نو د دې دا کار د مشکلاتو ګراف لا نور هم لوړوي به شي.
ډیره مننه اغلی اميري. اغلی حمیدی ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي چې نجونې په کوچنی عمر باندې واده سي که د حکومت او دغه ستونزې چې په دې اوسنیو کلونو کې د شوزو پر وړاندې رامسته سوي دي دغه یوې خواته کو ستاسو په نظر ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي؟
البته ما مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې یو د هغه خندونو د جملې نه چې ماشومان په کم عمر کې ودی یا د اجباري ودونو قرباني دي هغه ناوړه دودونه دي. ناوړه دودونه مثلا بدل منګه لرلو بد ورکول چې په دې اخره کې ګراف ډېر ټیټ شوی او دا مسله وه د دې تر څنګ هغه په ماشومتوب کې مثلا د جلۍ او د هلک د جلۍ ورکړه د کورنۍ د مشرانو د خوانوا په نوم کول دی یو جلی باندې په یو ځی کې بل دود منګه ناوړه لرلو چې د ډزو کول یو ځی کې به د یو چا کار لور پیدا شو بل نږدې قریب او د دې د وکړي چې د جلی د پلانې الکسله دا غو مسل د تعلیم د اخنه ممانعت دا منګه په پام په لور پروتو سیمو کې لرلو دا غو دود او دستورو چې د دې به ستیدلو چې جنې په کوم عمر کې واده شي او قرباني واقع شي ځانمن شي نو دا هغه مسایل دي چې د په خانه تقریبا او خو هغه په ګراف کې کله د وخت په تیریدو سره یا د نظامونو په بدلون سره په دې کې تغییر راغلی دی، کله کم شوي او کله زیات شوي. او اوس د دې تر څنګ مثلا اقتصادي فقر د دې غټ عوامل دی. چې اوس د اقتصادي فقر د وجې واده خو پرېږده چې موږ او تاسو ډېری ته نه لرو چې ماشوم نجونې خرڅېږي پلورل کېږي، نو دا هغه مسایل دي چې د طالبانو د واکمنۍ پرته یا دغه اصول چې دوی وضع کړي دي. دغه تعدد د زوجاتو مسله ده چې ډېری ځایونو کې موږ لیدلي دي چې پلرونه مثلا یا یې خپل د ځوان ملګري د لاسه ورکړې ده، یا ژوندۍ د هغې خپله ماشوم لور ځان ته بدل کړې ده، په بدل کې ځان ته واده کړی ده، یا د ورونو دپاره. دا هماغه منشي ضعف اقتصاد هم کېدای شي او د دې تر څنګ یو عرف مو. نو دا هغه مسایل دي چې په ټولنه کې شتون لرلو، کله کم او کله زیات، او تر دې دمه دا لړۍ روانه ده چې د ناوړو دودونو شتون په هر ځای کې په مختلفو برخو کې، البته د میرمنو حقونو ته د لاسرسي په وړاندې معنی ګرځېدلی دی، او خاصه توګه د بېخبري د اصولو د اساساتو نه، مثلا عدالت ته نه لاسرسی، یا یو د میرمنې تګ د خپل حق د ایادې په خاطر باندې مربوطه مرجع ته ننګوار ګڼل، دا ټول هغه مسایل دي چې میرمنې په خاصه توګه نجونې د دې قرباني شوي دي، او د دغه حق نه خپل متضرره دي دغه حق ته د لاسرسي په برخه کې.
بله مننه. آغلی امیری، ستاس څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې ستاس په نظر کورنۍ څه ډول د خپل لونو د خوندیتوب لپاره یو سیستم رامنځته کولای سي چې په کوچني عمر کې نجونې واده نه سي؟ یو برخه دغه ده چې حکومتونو په افغانستان کې د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار کړی دی، او بل برخه دغه ده چې ستاس په نظر خپل کورنۍ څنګه کولای سي چې دغه ستون زحال کی او خپل انجونې خوندې وساتي د دې پر ځای چې هغه قرباني کی؟
یو خدای چې هغه په هواي چې وشور په او بدهم د کورونی د لحاظ څو چېری د فقر غربت کموال شي، او دا په دې باندې مثبت تاثیرات اچوي. خلک خپل لورګان په کوم عمر کې واده نه کوي، په بده کې ورنه کی، او څنګه د نور قربانيان ورونه ګرځي. هم په دې کې عامه پوهاوی ډېر رول لري، هم فقر غربت پکې ډېر رول لري. څنګه حمیدي صاحب وویلې، دا زموږ د سترګو حال دی چې په کابل کې په یو نه دوه نه سلهاو کسان، حتی سوشل میډیا کې هم دا لیدل کېږي چې خپل اولادونه په لاس کې نیولي وي، یو کوچنی غوندې لاس په لاس کې چې دا د خرڅلاو لپاره دی. یعنی فکر وکړئ چې تر دې حده پورې چې یو مور پلار اړ کېږي چې اولاد خرڅ، تو طبیعي ده چې دا کچیر فخر غربت کم وي. نور په حساب کې د دوی هغه د مور په کوم پوهاوی ظرفیت لوړ وي، هېڅکله هغوی دې داسې یو کار ته لاس نه اچولو.
بله ډیر مننه. اغلی حمیدی، تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې یو شمیر داس کورنۍ ست چې پلرونه خپل ځان ته د خپل لونو په بدل کې ودونه کوي، تاسو په نظر آیا دا ډول جرمونه مجازات کېدل یا مجازات سوي دي تر اوسه پورې، او دا ډول جرمونو سزا وي څه ډول څه ټاکل سوي وي؟
البته په خاطر قانون جزا تر څنګ په افغانستان کې د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون وضع شو، چې دغه قانون تقریبا درې فصله په هغه لارو چارو باندې تاکید او تمرکز کولو چې د دغسې مسایلو دپاره یو وقایوي تدابیر، مثلا کارمندنه، تعلیم، حمایت د میرمنو نه، عامه پوهاوی، د مساجدو د لارې خلکو ته ما پوهاوی ورکول، د مختلفو لارو چارو چې په هغې کې مختلف ارګانونه تقریبا دیارلس ادارې په دې د دغه قانون په تطبیق کې هغې مسؤولې ګڼل شوې دي. او یو فصل د هغې جزایي احکام و چې د بدو دپاره او د بدل دپاره، د واده دپاره، حتی د قرباني خپله مراجعه کوله، یا د دې ډېری میندې به چې مراجعه به یې وکړه چې مثلا زموږ لور یا د ورور خو یا د خور د خوا په زور او په جبر باندې په دا کم سن کې فاق د واده، چې د هغې بیا هلته غوښتنه د متضرر په نظر کې نیول شو او د قانون احکام هغه د کورنۍ مسلحت او کورنۍ نظام د ساتلو په خاطر باندې دا مجاوز ګڼلې و چې په بعض ځایونو کې که مثلا عامل د قضیې د دغه لاس د دغه عمل نه لاس اخلي او قرباني هغې ته بخښنه کوي او خپله قضیه وایي چې زما د په همدغه حالت کې مثلا د رسیدا په حالت کې د مزنونیت په مرحله کې د عمل د قضیې همدارنګه د اتهام په مرحله کې د هغې نه هغې ته عفه کوي نو هغه کولی شي چې بیا هغه د مجازاتو د تطبیق لړۍ ماتل شي. نو هغې دپاره غیر د پوهاوي نه دا مو چې که څوک په دغه عمل باندې هغه مسایل چې مثلا جرمی وخت ورته ورکړل شوی وي او همدغه د بد او د بدل موضوع وای د نورو مسایلو تر څنګ او په هغې کې مثلا پنځه مورده په اول قدم کې نورو چې هغې ته بیا ته د متضرر رضایت او د متضرر درخواست هم نه کتل کېدل. ارګانونو به کشفي او حقوقي ادارو به او خپله اقدام کولو راتلل او په عمل کې به داخلېدل او اجرات به یې کول. خو دغه موارد چې د بد و بدل موضوع دی کې بیا اختیار خپله متضرر ته او زیانمن کس ته او د هغې اوله درجه عقاربو ته ورکړل شوی چې هغې به مراجعه وکړله داسې مسایل ته به رسیدګي کېدله د متضرر په غوښتنه که متضرر به غوښتل چې دا مسله د میندګریتوب د لارې حل شي د هغه میندګریتوب د لارې حقوقي مشاورین به دې ته ټاکل کېدل مدافع وکیل به ورته ټاکل کېدل او که متضرر به غوښتل چې عمل د قضیې د عدلي پلټنې لاندې راشي بیا به هماغه پروسیجر د دسګیری او تعقیب او تحقیق او دا به پرې عملي کېدلو حتی ډېری کسان د محکمې مرحلې ته رسېدلي دي چې موږ ډېرې بېلګې د دې مواردو لرلې. اوس بدبختانه موږ وایو چې پخواني نوي قوانین رامنځته شوي لاندې او پخواني هغه حقوقي چوکاټ حاکمه ډله د هغې تابع نه ده. نو اوس موږ د مېرمنو د ملاتړ په خاطر باندې داسې کوم حمایتي میکانیزم نه لرو هغه شرعي اصول هم چې عملي کېږي په ډېری مواردو کې مثلا په حدودو کې او په قصاصو کې او په دیاته او په دې مسایلو کې موږ ګورو چې هغه هم د هغه شرعي احکامو سره په مغایرت کې او په تناقض کې واقع شوي.
بله ډېر مننه آغلی حمیدی، تاسو ځینو مهمو ټکو ته اشاره وکړه. آغلی امیری، د تاسو واوریدل چې آغلی حمیدی یادونه وکړه چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون جوړ شوی و په افغانستان کې چې دا اوس نه عملي کیږي، د یو حقوقي او عدالتي نظام په نشتون کې قربانیان ستاسو په نظر څومره لا نور له خطر سره مخامخ کېدای سي او مخامخ دي؟
کله چې په یو نظام کې د کوم قانون چې هغه نه پلي کېدل شي پلي کېدل وي هغه کې زیاتره قربانیان شي دي. متاسفانه نه کوم په افغانستان کې تیر نظام کې د قانون لاره مګر دومره تطبیقیدنه په هغه اندازه چې باید شي هغه اندازه نه ډیره کې دي قربانیان و هم درنګ افغانستان کې متاسفانه چې د ښځو حمایت هم دومره نشته پشتیبانی نشته داسې یو بېخي هغه په سترګه په دندې سترګه ورته نه کتل کېږي. دا د ثبوت دی چې په دندې سترګه نه ورته کتل کېږي، دا ثبوت دی چې په بدو کې هم ورکول کېږي، د ناوړ عملونو لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کېږي. په اوسنۍ حالاتو کې متاسفانه چې دوی اصلا کوم قانون نه لري، حتی هغه کوم بخش وم د وزارت چې هغه بېخي تبدیل کړی دی امر بالمعروف باندې، یعنی فکر چې افغانستان کې د ښځو لپاره اصلا قانون وجود نه لري. اوس حالات کې ډېری قربانیان ښځې نوي ځوانې نجونې دي چې تقریبا د دولس درس کلنۍ څخه نیولې نه راځي، هم پکې په همر کې راځي چې دغه هم د کول دین دي د سرپرست خلک دي د سرپرست خلک دي د دې څوک نشته چې د دې ملاتړ وکړي او د دې د داسې د میکانیزم نشته قربانیان هم د څه دي.
بله مننه آغلی امیری. آغلی صبرینا حمیدی او آغلی هدیه امیری لمر سره ملمنی دی اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه ده. اوس هم یو راپور ته غوښنی سو او بیا به بیرته لخپلو ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. د طالبانو ته حکومت احصائیه او معلومات ملی اداره وای چې په افغانستان کې نږدې 40 سلنه جنیل اتلس کلنی څخه مخ کې واده ودیږي. د یاد ادارې د 1400 لومړي کال د سروې لمخې چې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د وجهې صندوق یا یونیسف په همکاري او مالی ملاتړ چمتو سوی ده. په هلمند او هرات ولایتونو کې د کم عمره ودونو تر ټولو لوړه کچه 2.2% یاده سوی ده. په دې برخه کې به یو راپور ته غوږ ونیسو او وروسته به خبرو ته دوام ورکړو.
څلوردېش کلنه سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکي د نوموړي چې درې ماشومان لري ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهېده کورنۍ یې واده کړه. سنم وایي
پدر خانواده بزرګ شوم کې هم پدرم بي سواد بود هم مادرم بي
زه په داسې یوې کورنۍ کې لوی شوم چې پلار او مور مې دواړه نالوستي وو. په ټولې توګه ویل کېده چې نجلۍ پیغله شي باید واده وکړي. د خبرې ته پام نه کوي چې په کومې کورنۍ کې چې لور ودیږي 15 یا 40 کسیزه ده او آیا زموږ لور د دې لوی کورنۍ له هدي راوتی شي او کنه. شپارس کلنه وم چې واده مې وکړ. لزان او ټولنې خبره نه وم. ډېر خوشاله وم چې نوې جامې اغوندم او یو خوشاله شپه به ولرم.
شما دوستای ما در کنار ما جمع میشن و ما یک شب خوش را می داشته باشیم.
سنم پینځه خویندې لري او په خبرې ټولې د کم عمره ودونو قرباني شوې دي. هغه د خپل یوې خور د واده په اکلا ازادي راډیو ته داسې ویل:
"ای خور ما زما کده خورت بود 1 سال خورتر بود 15 سال سن دا بیگ مرد کهن سال
یو خور می تر ما وړه وا او 15 کلنه وا. هغه یو سپنجری ته واده کړ چې و ما شومان درلودل او لیونیم کال ورسته د هغه د بنی زوی زما خور ووجله. هغه یو ماشوم درلود او د شپږ میاشتې امیدوار و. زما د خور میړی هم وواجه او زما مور چې هغه کرملمنه وا هغه هم ووجله. یعنی په یو ورځ کې زموږ د کورنۍ درې کسان شهیدان شول.
عرصه د یک روز از خانواده ما 3 نفر شهید شدند.
سنم د کورنۍ ترمنس نوړ دود او کلتور او د سواد د کچې ټیټوالی د دکان لامل بولی او لنور کورنۍ غوړي چې د خپل لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دی ورکړي. په امنه حلقه زرغونه ولی چې د کم عمر ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري. خود طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمر او اجباري ودونو خطر ډېر شي. نوموړی زیاته کړه
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډیر سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی پره او روان بد اغېز لري بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډیر شوي دي چې ورسره دا مسله نوره هم ډیره شوې ده او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړستل کیږي ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تړل شوی او لټولنې څخه ګوخه کیدل په پیغلونجونو او کورنیو ډیر تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم مخلو خو د طالبانو حکومت وایم زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنه جواب نکړي. د بده سه حال کې دا چې د طالبانو حکومت سایه او معلومات ادارې په 1401 کال کې د څو شخصونو کله سر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالی ملاتړ تر سره شوی ویل شوی چې 28.9 سلنه نجونې له 13 کلونو کم عمر لري متأهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2 سلنه او په کابل کې 28.6 سلنه ده چې اوس مهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو ترمنځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6 سلنه یې په 15 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصائیه او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو ترمنځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 4.9 سلنه او په ښارونو کې 3.3 سلنه ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوې چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دې کار د جبرې او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماخام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسیز مجرغله ازادي رادیو او رید ازادي رادیو اونې زخ پرونه د از ما حق دی روانه د زموج ملمنی اغلی صبرینا حمیدی او اغلی هدیه اميري لمش سره په دې خبرونه کې د استودیو کې وصل دي له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. اغلی حمیدی، تاسو په راپور کې واوریدل چې څه ډول جونی او کم په کم عمر کې ودونو ته اړستل کیږي، که تاسو په دې برخه کې زموج اوریدونکو ته څه خبري وکړي چې د کم عمر ودونه څه ډول باید پایلې لرلای شي؟
البته دا خو واضح او جوت هم ده چې د کم عمر ودونه هم فزیکي هم روحي او هم رواني ډېرې بدې پایلې لري، ځکه موږ بېلګې یو پایلې موږ بیخي ډېرې موارد لرو چې هغه کسان چې په کم عمر کې واده شوي دي، مثلا دوی د صرف بدبختانه موږ وویو چې اکثره علمان په دې تاکید او تمرکز کوي چې د بلوغ بلوغ صرف هغې هماغه مرحلې ته چې جسمن یو دلی یو هغه جسمی بلوغ ته ورسیږي، نور دې ته نه ګوري چې هغه روحي بلوغ ته رسېدلی، هغه عقلاني بلوغ ته رسېدلی ده. هغه دې ته آماده ده چې مثلا ځکه د واده خپل دواړو جانبینو ته هم مسؤلیتونه متوجه کوي، هم وجایب ورته متوجه کوي، او هم د دواړو جانبو حقوق په دې کې واضح کیږي. کوم وجایب چې د واده د حق په اساس باندې یو ښځینه یا نارینه ته متوجه کیږي، هغه دوی ته آماده دي په دغه سنو یا په دغه مرحله کې؟ که نه دي آماده، موږ ډېرې نجونې کتلي دي، یا تازه خپله ډېرو بېلګو شاهد یم چې نجونې ما ته راغلي دي چې په هغه اندازه باندې دوی د فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي په دومره کم عمر کې، چې یعنی په 12 او 13 کلونو کې چې د دوی په وجود باندې یا په بدن باندې داسې سالم ازین یا د دې قتلونو قربان شوي، وجل شوي دي، وهل کیږي، تکول کیږي، روانا متاثره کیږي. د خپل د ماشومتوب په مرحله کې د ماشوم راوړل ته یا مجبور کیږي، یا خو طبعا د واده چې وسو هغې په ماده سنجونې لیدلي چې په 13 کلنۍ کې مثلا د خپله بېرته مور شوې ده، هغه به څرنګه وکولی شي چې د اولاد پالنه وکړي، هغه به څرنګه کولی شي چې هغه سالم اولاد نړۍ ته راوړي؟ روانن مثلا د یتا ځان وژنو ته خلګو لاس اچول دي، ځان سیزنه ته لاس اچول دي، د دې تر څنګ بعض نور مسایل دي چې دا ته د محرماتو د خوانه د خپل کورنۍ کې د جنسي غوښتنو سره مخامخ شوي دي، ځکه د اچاته چې واده شوي کې دي چې هغه ماشومان یې او د ماشومان یې بیا کده نه د منل شوي د خپل ژوند هغه مسایلو کې چې دا مسایل کتمن شي، او د کورنۍ هلته خو د کورنۍ مثلا د غیرت او همت او د کورنۍ د نوم مسلې بیرته همدغه جلۍ قرباني واخې شوې ده او د ژوند حق یې خپل شوې ده. داسې قضیې موږ لرلې چې د ویل شوي ورته خبر ورته ورکړ شوی چې دغسې مسلې قرباني وه چې موږ دا مسله افشا نه شي، موږ تا وژنو. بیا ته هغه جلۍ په داسې حالت کې راوړې وه چې فکر کولو چې دینه د ژوند حق واخیستل شو، 4-5 میاشتې هغه په کوما کې وه، 5 میاشتې بعد چې د کوما نه راغله، یعنې هغې جلۍ چې قصه کوله زما د خپل اند یو فرش پروت ول د کورنۍ مشان ول چې دا فرش لري کې چې دا به په وینو باندې ناول شي. انسان سره فکر وکي ان انسان د وینې نه دا فرش از وخت دی، نو د څه ډیره مسائل شته چې مثلا بیرته د کورونو نه تیښته، د دغه سنجونو د کورونو نه فرار، جرمي اعمال او تلاس اچول، د تاوتریخوالي سره مخامخ کېده، هم فزیکي تاوتریخوالي هم رواني تاوتریخوالي، ځکه هغې عقلاني لحاظه کامل شوي نه دي، هغه د اهلیت مرحلې ته نه دي رسېدلي. څه چې د کورنۍ تقاضایي یا د واده د عقد تقاضایي او څه چې مثلا د کورنۍ د نورو غړو تقاضایي، هغه دې ته آماده چې هغه ټول د هغې غوښتنې سرته رسولی وشي، عملي کولی وشي. کله چې دا نه عملي کیږي، بیرته بیا هغه د ستونزو د مشکلاتو سره څرنګه چې مثلا په اول قدم کې هغې د تعلیم د حق نه محرومیږي، اوس خو حاکمه ډله محرومې کړې، خو داسې واقع کېدل چې نجونې به وړې واده شوي د تعلیم د حق نه به محرومې شوي، د ستونزو سره به مخامخ وي، د جسمي لحاظه به متضررې شوي، د روحي لحاظه به متضررې شوي، یا تر ډېرې جرمي اعمالو ته مثلا ځان وژنه، ځان سیزنه، د کور نه تیښته یا د کور نه وتل، چې کورنۍ به هم دا مجبورولې، هم د والدینو دخوا چې ته زموږ نوم او نشان ستا خواته به ورباندې فشار و، دوی به مجبورې شوي چې په داسې سرنوشت به اغوسته شي چې د نور اعمالو به دوی قرباني شلې، او بالاخره حتی د سبیل ګمنګلارو چې په دغه لارو کې خپل ژوند له سوار کو دی با مجازات لاندې راغلل، دی با مابوس شتلې. نو د یو انسان هغه راتلون کتابه ستر زیان واوخته د دغه ودونه په اساس باندې. او بلګې هم دغه په یوازې دي چې واده دغه کورنۍ دپاره د واده حق بنسټ ګڼل شوی دی، د کورنۍ د تشکیل دپاره. او بیا هم دغه کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. که کورنۍ سالمه وي خو هغه به ټولنه به هم سالمه وي، سالمه افراد به ټولنې ته وړاندې کړي. او که کورنۍ د کورنۍ د حق د واده هغه مسایل چې ورته اشاره شوې ده، یا هغه مسایل چې علماو په تاکید او تمرکز کړی دی، زما د علماو نه هدف تنها دیني علما نه دي، طبابت په تاکید او تمرکز کړی دی، مثلا د نورو علمونو لکه روان پوهانو او دوی په تاکید او تمرکز کړی دی چې د واده د حق لپاره کوم سن مناسب سن دی. او دغه به د اتلس او یا شپاړس دایم اوسط سنده ایسته دی، ډېر دغه نشته چې حتما د په همدې سن کې څوک وادوي. په هغه اوسط سن ته هم څوک نه ګوري، د هغې نه ښکته په سن کې په کم عمر کې په ماشومتوب کې اته موتو اشخاصو ته مجانینو ته وړې نجونې واده کېږي چې دا کورې ودان شي، دا به هم سن کې ورته. هغه یو بل کس خپله قرباني خپله متضرري دي، یو بل کس ورته قرباني شي. نو پایلې ډېرې زیاتې دي. یو څو بېلګو ته ما اشاره وکړله.
مننه اغلی حمیدی. اغلی امیری، آیا تاسو هم داس پیش په لیدلې دی او لیدلې د چنجونی په کم عمر واده ته اړستل سیوی وي، او بیا یې څه ډول باید پایلې درلودي؟
ما تقریبا همدی بخشی لست یول سال نیستار کلی متاسفانا مونتا با دست یو قضیه را تلی بشیر سر چی یعنی مونت با وقت لیزه فا یعنی حیران پاتی که دو جیتا پا مونت کل قرن تو جون کهو دستی که جیتکان برا تلنی چی اگوی با بدو که اخسته دیوی او میدون اگوی لارول بلخصوص بلخصوص یعنی آه بزای چی غب که زیاد دی لازم مناطق کنه دی او اگوی که دسته که زیاد
اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، له دوی سره به خبري وکړو او بیا به ملمنو تراسو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
خور جان محترم تا ته سلام او د ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد من لغمان.
همدرد صاحب نن چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی، تاسو موږ ژغه د ازادي رادیو څخه اوري او د ازما حق د خبرونه روانه ده. همدرد صاحب، دغه موضوع چې د پکوچنی عمر باندې جونی ودونو ته اړستل کیږي، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا دا ډول پیښه تاسو په خپل سترګو لیدلې دي؟
بله، خور ډیر مې لیدلې دي په افغانستان کې، او بیا خصوصا په دې ولسی خلکو کې کنه دا ډیر غټ رواج ګرځېدلی. ایسو حیثیت نه ورکوي څوک کنه دې جلۍ ته، مطلب دی او خپل خوښې کنه دې مالک خوښې دا دی، هغه واکدار دی، هغه سرپرست شي، بس په کومه توګه د ته حق کاری، بس بیا نور دی چا پروا هغه کې نه کوي. ولو که هغه دې کور خلک هم خلاف نور بے لا جلینا هم دا مغا سرپرست مغا خپل خوا کوي. زه به درته یو بیل گاو خیر مرا سره من سره بس خان او کیم راضی نو دی دا قرض دوست ول خور جان قرض به ډیر کوار چانه بسار سبا په قرض واخستل. بس یو ممدغه سره ګن کړپان خلک ملاغې نه قرضونه کول هغه نه بس زر غختل هغه به 15 زره ورکول. حال بس هغه کور کې به هم کې ناستا هغه چا چې پیسې ورکول. نو لوري ورکار لیدل و واړه کې بل ورځ سیخي کې ډیره واړه ولې درې سالور لکه کاردار ک ورته لورو پیسې نه راکا ورته پیسې خونسته وای خانستا و بس بل جمعه دې لور ته واده بندوبس وکم راځو ک بیا تیار کړو نه ونه هم د چې در نه دیای نو کنه هغه جنوب همدغه چې لاس نیولې ته بوتله و هغه مشران او سم مختورن ګرځي. نو ستدې داسې خبره ته سوچ وکړه خو رسېدا دی چې اوس جلی لزان نه خبره نه ده نه هغه پیسې چې هغه د کارس کړي هغه خدای خبر په کومه لاره تللی و. د هغې ټوله زندگی هغه د خلکو سره یو سپینګیری سړي ته لاس نیولې بوتله او ژوند ورسره روان کړی د کمرې کچوي نو هغه تیری هلته.
مننه همدرد صاحب چې تاسو د ناوړه دودونو په اړه باندې د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړ. همدرد صاحب، دا سه هم ویل کیږي چې که ښځې شکایت وکړي هغه ته په بده سترګو باندې کتل کیږي، ستاسو په نظر څنګه دغه ستونزه حل کیدای شي؟
دا ستونزه زه خو دغه حل کیدای شي خورځار کنه. زه خو خپل دغه نما نظر دا چې کله یو انسان خپل د ځان د خپل چار چوکات څلور اندامو د خپل بدن حق ونه پیژني هغه نه بیا د بل چا حق غوښتنه خوشي د ما په نظر باندې احمقی ده. هغه په دې کنه چې اوس ګوره زه اوس یو خپل د ځان حق کته ځنم زه خو د یو پردي شری حکم نه معلوم زه کده هغه ما نه ډیر ته پختنه کیږي کنه. د خپل د هغه غم ما سره نسته چې د هغه حقوق ما سره د خپل د ځان د حقوق غم ده. نه زه د غوایم چې د خپل د ځان د حقوق په خاطر باندې دي دوی چا حقوق څوک نه پېماله یاد دی د کاغه خپل یو کاغه پردی هزار د دې شی او یو زری کاذر بچا ضرورت نه راسي او خپل خو حق لري د اولاد دمنه حق لري خورځار کنه. سی سی بی سی ډیر د کاغه ګور ورکه نه پیدا شي عمل کئس دنیا سره رابطه نه لري. اما غما نه څه له شروع کې اما خپل بلار امور په ځنی حاله من خپل واړو ورداغه شي بلار امور د سړي ډیر غټه خپل سرپرست دي ډیر غټه تم یو هغه شي بیا غټ چاته د خو تم یو د سیګړې د وسایل تم دی یو هغه چا بیا په سیندا او کیا دی ور کې غورځینو دا ډیر زیاته روي د ما په نظر باندې دا د شي لکه یو د زبانه مال چې اخلي او بس تور سره زیاته کوي او انسان خو خپل ډیر کرامت او شرافت خو الله پاک ورکړي دا اشرف المخلوقات کې راغله.
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او له موږ سره خپل نظر شریک کړ. اوریدونکو، تاسو موږ له ازادي رادیو اوري او د داز ما حق د خبرونه روانه ده. زموږ میلمنی اغلی صبرینا حمیدی او اغلی هدیه امیری دي. اغلی حمیدی، تاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو په نظر باندې په اوسنی شرایطو کې دا ډول راپورونه چې په خپل د طالبانو د خوا څخه خبره سوي دي چې دوی ویلي دي چې په افغانستان کې تر څلويشت سلنه پوری تر اتلس کلنه کم انجونی و دیجی څلويشت فیصد انجونی. دغه راپور د طالبانو د حکومت احصایه او معلوماتو ملي ادارې خبر کړی دی. دوی څه ډول کولای سي کوم مسؤلیت لري حکومت د حکومت په توګه باندې طالبان یا د حاکم په توګه باندې چې اوس کنټرول د دوی په لاس کې دی چې دا ډول پیښو مخه ونیسي؟
البته مسئولیت خود هغه وخت مسئولیت یو چاته راځي کیږي چې هلته یو قانون موجود وي، هلته یو سند موجود وي، یو تګلاره موجود وي. دوی وایي چې موږ هغه اسلامي اساساتو ته، اسلامي جزاګانو ته باندې موږ عمل کوو، کوم څه چې اسلام ویلي دي د مجرمینو د مجازاتو په هکله باندې، کوم څه چې اسلام ویلي دي د او حنفي فقهاو ما مخکې مشاره وکړه چې 15 کلن د جلۍ دپاره تند بلوغ په دې باندې اتفاق کړی دی، خو به هلته بیا هغه خیار ورکړل شو چې کسومتل د 13 کاله عمر ته رسېږي د دغه واده نه رضایت نه لري، کولی شي چې هغه عدلي قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي. اوس په کوم ارګان ته څوک مراجعه وکړي؟ د طالبان د دې دپاره هغه میکانیزمونه، طالبانو هغه سیستمونه ټول ړنګ کړي چې د میرمنو د حقونو د ملاتړ دپاره په اول قدم کې د ښځو چارو وزارت دی د مینځ ویړو هغه ساختارونه ټول لغوه کړل چې هغه د میرمنو د حقونو د ملاتړ دپاره و. کوم هغه حقوقي اسناد چې هم نړیوال هغې ته نړیوال اسنادو ته افغانستان ژمن پاتې و، ژمنه کړی وه او مطابق د هماغه اسنادو یې خپل قوانینو کې د هماغه اسنادو محتویات راغستي او ځای په ځای کړي. هغه اسناد دی ملغا اعلان کړه، اوسه پورې دی هغه نه کوم اساسي قانون، اساسي قانون دی نه لري، د کوم حقوقي نظام تابعین دي. موږ ګورو چې د دوی په خپل دریځ کې اختلافات دي، خپل د دوی تر منځ په ډېری مواردو کې د دوی مختلف بیلابیل ډلې د دوی مختلف نظریات لري او تصامیم هغه څوک نیسي چې مثلا د همدې په دې خپل ګروپ کې تصمیم نیونکي ډله معلومه ده چې هغه د قندار شورا ده او هغه سخت دریځه خلکو. نو کله چې دوی د پاره او د دوی د خبرې چې تاسو واورئ، د دوی د چارواکو خبرې واورئ، د دوی هغه علما چې د دوی د ادرس نه غږیږي د هغې خبرې واورئ، هغې تاکید او تمرکز په همدې کوي چې والله صرف د میرمنو په وړاندې او د نجونو په وړاندې هغې جنسي دید لري، هغې د میرمنو د انکشاف دپاره، د میرمنو د پرمختګ دپاره، د نجونو د پرمختګ دپاره هېڅ کومه برنامه او هېڅ کوم میکانیزم نه لري. دغه راپور چې دوی نشر کړی، د دوی راپور په پایله کې دوی څه ژمنه کړې ده چې موږ به څه وکړو د دوی دپاره، کله چې سیستم موجود نه وي، کله چې حقوقي اسناد موجود نه وي، حقوقي چوکاټ موجود نه وي، پالیسي ګان موجود نه وي، نو هلته تمه نه ځي چې دوی که د دغه مازل دپاره ناست یا یو پالیسي تدوین کړي، یو طرحه جوړه کړي چې دغه مازل سره نجونې مخامخ دي، د طالبانو د ډلې د حاکمې ډلې پالیسي او دریځ دغه شی ده. نه لري، دوی خپل دریځ نه دی څرګند کړی تر اوسه پورې د دوی مازل د مخنیوي دپاره. موږ هغه وخت د دوی نه تمه او توقع ویلی کېږي چې موږ وایو چې دغه اسناد موجود دي، نړیوال اسنادو ته دوی ژمن نه دي. کله چې نړیوال یا د ملګرو ملتونو استازي د دوی دپاره د بشري حقونو په تحفظ کې صرف بشري مرستې دی او میرمنې د دغه بشري مرستو په خاطر باندې او د جلب په خاطر او خپل د حمایت په خاطر، خپل د غوښتنو په خاطر په یو شکل نه یو شکل دوی برمته نیولې دي او هغه نړیوالې ټولنې ته مخکې کوي او د دوی نه د یو ابزار په توګه دوی استفاده کوي، د یو وسیلې په توګه د میرمنو نه استفاده کوي. نو کله چې د دوی دریځ په دې شکل چې دوی صرف جنسي دیدګاه میرمنو ته ولري ووایي چې ښځه چې مغاټه سو مثلا واده وکړي یا یو چاته ووایي چې ته یو میرمنه، یعنی په ټولنیزو بحثونو کې د دوی غټ غټ خلک موږ د دوی د بحثونه چې رسنونه اورو، کله د دوی د بحثونه ډېر دردونکي دي، د دوی د انسان په وړاندې د دوی فکر او دیدګاه په دغه شکل باندې ده. نو کله چې د دوی دیدګاه او تصور په دغه شکل باندې او کوم سیستم موجود نه وي، کومه اداره موجوده نه وي، سیستمونه دوی ړنګ کړي دي، د مینځ یې وړل قوانین دوی ملغا اعلان کړه، کوم نوې پالیسي او تګلاره دوی نه لري، نه د نورو مسایلو د بهبود دپاره، که هغه اقتصادي مسایل دي، که هغه د فقر د کچې ټیټوالی دی، که مثلا فقط صرف همدغه فرامین دی متواتره فرامین یې ورکړه چې په څه شکل باندې میرمنې ګوښي ته کی، میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو او په څه شکل باندې د میرمنو د وروسته تګ دپاره دی سیستماتیک خنډونه جوړي دی. نو د دوی نه به تمه چې موږ وویل چې دوی دغه کار وکړي، دوی ته دا وړاندیز وکړو چې قانون دا شی وي او هغه کوم اسلامي اساسات هم چې دوی وایي چې موږ د هغې پ موږ عمري عدالت تامینوو، هغه په هغې شکل هم دی روان دی. د دوی فقط هغه د اسلام د اساساتو نه، د اصلي دین او سیاسي دین تر منځ دوی دین او مذهب هم سیاسي کړی دی. نو د سیاسي او مذهب او دین د مجرینو نه به موږ غوښتنه چې وکړو تاسو دغه شکل باندې مخکې لاړ شئ، او که غوښتنه ته کېږي هم دوی بیرته خپل شرایط وایي، او هغه خپل د شرایطو په وړاندې د هېڅ نوه ژمنه نه لري چې وکړي. زمونږ دا شرایط دي، وروسته د دې شرایطو د عملي کېدو نه به ځکه دوی په بار بار ژمنې وکړلې، بیرته خپلې ژمنې ماتې کړې، په ژمنو باندې خپل ونه درېدل، هغه په حق باندې وفا کول اسلامي اساسات لري. دوی په هغه خپل کوم عقدونه چې دوی کړي، کومې ژمنې چې دوی د مراکې د مهال نه نیوله تر دې دمه پورې، دوی په یوه ژمنه خصوصا د میرمنو د حقونو په تحفظ په برخه کې او د بشري حقونو د تحفظ په برخه کې، د بیان د ازادۍ په برخه کې، دوی په یوه باندې معمل ونه کړو. وروسته د دوی نه تمه او توقع فقط هغه وخت کېدلی شي چې هغه کومې تګلارې نه چې دوی راغلي دي، د هغه تګلارو مجرین او د هغه تګلارو هغه لیډران دوی ته ووایي چې تاسو اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې اوس خپل دریځ ته تغیر ورکړئ، اوس په دغه بل شکل باندې مخکې لاړ شي. نو د دوی نه تمه او توقع فکر نه کوم که موږ اوس دوی ته د کوم سند پر بنا باندې، ځکه نړیوال اسنادو ته هم دوی ژمن نه دي او داخلي هم دوی شی نه لري چې موږ د دوی نه غوښتنه وکړو چې تاسو په دغه سند ته په کتو باندې تاسو مخکې باید لاړ شئ.
مننه آغلی حمیدی. اوس هم فکر کوم چې یو اوریدونکی را سره دی، اوریدونکی به راواخلو، بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
او مننه البته محمد نبی احمدی هم بغلانه مې تماس دی، ولای محترم خدای وکړي جوړ روغ اوسئ تاسو محترم.
ډیره مننه احمدی صاحب. تاسو د داز ما حق د خبرونه او یو د موضوع په اړه باندې کوم تبصره لري؟ مهرباني.
او خوشاله اوسئ. البته وخت خو هر انسان حق لري په چوکاټ د اسلامي قانون کې تقریبا هیڅوک نشي کولای ملالۍ چې چا حق تر واخلي، یعنی یو خو بشري حق څنګه نړیوالو وړاندې کړی، ډیر مملکت وته ډیر سنجم پیدا کړی خلکو ته، یعنی تقریبا دغه اساس نه لري تقریبا د اسلامي چوکاټ سره. یعنی هغه خو اوس په لحاله کې، یعنی موږ تاسو دغه ټولنه کې یو اسلام پیړۍ کې ضرورت ته ستاسو یو اندازه پر خلک تعلیم وکړي، یعنی ډاکټر سیا نرس سیا مثلا نور عمر کې، یعنی ضرورت لري خلک، یعنی مېرمن ته ډیر ارجیا ستو وس بدبختانه شو ګورو افغانستان کې موږ ډیر ستونزې لرو. نو یو اندازه چې موږ تاسو په ګرو کو دغه بشري حق چې موږ زیاتره وخت نه لريو، یعنی ما مخ کې ویل چې دا چندانې، یعنی واځي خلک چې هغه تقریبا هغه ته د سم نه کاریږي، یعنی ولې موږ قانون لرو اسلامي، یعنی تقریبا دغه کې هر سړی د څه فکر کوي چې هر مېرمن دومره خپل لکه نه
رسېږي. احمدي صاحب، بله، تاسو فکر کوئ چې اسلامي اصول او اسلامي قوانین د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي، یعنی هغه د بشري حقوقو پر بنسټ ولاړ نه دي، د انسانانو حقوقو ته اولویت نه دی ورکړی؟
او بلې صاحب، دا خو د سرمانه ما خو موږ د شي وایو کنه اسلام چې کوم ارزښ ورکړی انسان لپاره، مسلمان لپاره، دا ډیر مهمه ده. یعنی په دې چوک معنا باندې، یعنی یو چوکاټ لري، هغه چوکاټ کې هر څوک نشي کولای خدای نه خاصه چې حق طلب کړي یا د حق پای مال کې. نو یو خبر افغانستان کې دا ملالۍ جان ما دی لپاره زنګ مو چې موږ تاسو د افغانستان کې موږ ټولنه کې بیا د بل رواج دی، پښتو یو جرګه جوړی د پښتو په حساب باندې دلته طلب کیږي، دغه کې باید خلک علما مداخله وکړي، دغه خلک پرې دا بس سپینګری چې یو چا سي یا کوم مشکلات یا مثلا د کوم اغراض د خپل کور کې، یا دی وایي چې موږ یو جلسه لرو تقریبا د پښتو په حساب باندې، دغه کې وخت ته خپل کیږي. نو په الهي قانون کې وګوره ملالۍ هیڅوک د چات نشي پایمالولای، که اماراتي که بل څوک کلیوال سړی، نو ولې سه الله پاک انسانانو ته ډېر کرامت ورکړی، دا ډېر مهمه، یعنی او انسان ډېر ارزښت لري په اسلام چوکاټ کې. نو دغه کې باید خلک فکر وکړي، او بل مخ کې ما ویلې دغه پښتو ټولنه کې وګوره دته یو بد رواج ده، یعنی دغه خلک دي یو جګه مسله راځي، یو زوار جلی سوال کله جلی یو زړه سړی ته ورکی په الک اندر سپ سی وي ده، دغه یو اختلافي ده، دغه غرض لنده دغه ته باید خاص افغانستان خلک یا علما ډیر خاص توجه کی، دغه دوه دستور باید ورکی، دغه چې موږ ناراض یا سنور خو اسلامي شوکات کې موږ ارس غواړو، او ان شاء الله موږ ته اسلام را کړی دي، دا به خامخا موږ نسو نه اخستلای.
بله مننه احمدی صاحب، زه فکر کوم چې موږ میلمنو هم دا خبره وکړل په اتفاق سره چې د دوی په نظر باندې د افغانستان اساسي قانون، مدني قانون، فاميلي قانون ټول د شریعت پر بنیاد باندې جوړ شوی و، چې هغه اوس نور نه عملی کیږي. په دغه قوانینو کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم موجود و چې اغلی حمیدی یې یادونه وکړه چې دغه هم د شریعت پر بنیاد باندې جوړ شوی وو او که څه هم په بشپړه توګه باندې لکه اغلی امیری چې یادونه وکړه مخکې دغه قوانین نه عملي کېدل، خو بیا هم قوانین و پر ځای باندې افغانستان قوانین درلوده چې هغه اوس نه عملي کېږي او پر دغه باندې بحث کوو چې څه کېدای سي چې د دا ډول ناوړه دودونو مخه ونیول سي او حکومت د طالبان حکومت د یو حاکم په توګه باندې څه کولای سي چې د شذو ژوند خوندي کړي او دوی د دغه ظلم څخه. غلی حمیدی هم دا پښتنه ستاسو مخته چې د خلک څنګه کولای سي چې د دغه ډول اعمالو څخه لاس واخلي چې خپل کوچنی لونی ودوي؟
البته د انسان هغه د هم په تربیت کې او هم په رشد کې او هم په بقا او انکشاف کې خصوصا د ماشومانو مختلف محدودیتونو کې مختلف مسؤلیتونه دي چې کورنۍ خپل مسؤلیتونه لري، دولتونه خپل مسؤلیتونه لري، حاکم نظامونه خپل مسؤلیتونه، ټولنه په بعض مسایلو کې خپل مسؤلیتونه لري. حتی په ډېری وختونو کې که موږ تاریخ اوږدو ته وګورو یا خپله افغانستان ته وګورو، د هغې جغرافي ارزښتونو ته وګورو، ډېری مسایل د تعاملاتو د مخې رعایت شوي دي. مثلا میرمنو ته احترام، په یو وخت کې مشرانو ته احترام، دغه مسایل چې د یو تعامل په هیڅ قانون کې نه راغلي، خو د یو تعامل د مخې یو منل شوی عرفو هلته رایج وو. کورنۍ کولی شي چې په دغه برخه کې مثلا اول خو ځان به خبره کړي، ځکه موږ په هغه جغرافیه کې چې افغان خلک یا د افغان ولس ژوند کوي، هغه جغرافیه خپل ارزښتونه لري. خصوصا مسلمانان چې اکثرا اوسیدونکي د افغانستان دي، موږ نورو د نورو مذاهبو خلک هم په افغانستان کې پخوا هم لرله، اوس هم شاید بېلګې موجودې وی لرو. مسلمانان هغه خپل ارزښتونه لري چې په دغه ارزښتونو ته باید مسلمانه کورنۍ ژمنه پاتې شي. هلته په د نفوسو په زیاتوالي کې موضوع شته دی څه رقم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. که یو کورنۍ په اول قدم کې په هغه شرایطو کې ژوند کوي چې هغه د اقتصادي لحاظه بس یا نه ده، هغه د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ ده، هغه په دې باندې مطمئنه ده چې زه د دې اولاد د روزنې او د پالنې دپاره نه اقتصادي توانایي لرم، نه فزیکي توانایي لرم، نه کولای شم چې ښه انسان او ښه مسلمان ټولنې ته وړاندې کړم. په هغه وخت کې کیدای شي چې دا د دې مسلې نه په اول قدم کې دومره تعداد اولاد دی راوړي چې وکولی شي چې دا غیر روزنې او پالنې ته رسیدګي وکړي. په دوم قدم کې د اسلامي اساسات زیات په تاکید او تمرکز او ورورم په تاکید او تمرکز وکړي چې هدف د بشري حقوقو نه هغه حقوقونه نه دي چې په هره جغرافیه کې حقوقونه مطابق د هماغه جغرافیې د ارزښتونو غوښتل کېږي. هغه بشري حقوقونه دي چې هغه انساني حقوقونه دي چې د افغانستان په جغرافیه کې ارزښت په اول قدم کې اسلامي اساسات دي، منل شوي دود او عرفونه دي، مدون قوانین دي او انساني کرامت ته درناوی دی. دا د اسلام اساسات هم په مساواتو په عدالت باندې تاکید او تمرکز کوي، خپله د اسلام دي. نو دغه مسایلو ته باید پاملرنه وکړي او عادلانه نظام په کورنۍ کې سبب د دې کېږي چې د کورنۍ د افرادو هغه حقونه
سمه شکل باندې یاد شي. مننه غلی حمیدی. اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم پای ته رسیدلی دی. د میلمنو څخه مننه کوم او بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم. جنه.